라디오. 라디오 아사디.
درنو دوستانو السلام علیکم سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه زه اجمل اند شمشاد زدران په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې ستاسو هرکلی کوم په دې هیله یم چې وخه او سوکاله ورځ مو پیل کړی وي د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او د اف ام په 3.15 په افغانستان کې اوریدل شي د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی دا میدان وردګو چارواکي وایي د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 11 طالب وسلوال وژل شوي چې 15 قمندانان هم پکې شامل دي. د 209 هم شاهین قلي اردو وایي د کندوز ولایت په کلایزال ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په نښته کې شپږ سرتیري او وطن طالبان وژل شوي او ولسمشر محمد اشرف غني د پنجشنبې په ورځ په کابل ښار کې یو نوی مسلخ چې چارواکي معیاري او عصري بولي پرانیست. بشپړ خبرونه واوري دا میدان وردګو چارواکي وایي د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 11 تنه وسلوال طالبان چې 15 یې قمندانان دي وژل شوي دي. دا میدان وردګو د والي ویاند عبدالرحمن منګل ازادي رډیو ته ویل چې د دې پوځي عملیاتو په ترڅ کې همدار 10 وسلوال ټپیان شوي هم دي.
دغه عملیات په جریان کې 11 نفره د دښمن وژل شوي، 10 نفره زخمیان دي. په دې کې د دښمن 15 نفره کلیدي کسان چې قمندانان وو اغه هم ویل شوی دی.
لا بل خو د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې افغان ځانګړي ځواکونه د میدان وردګو ولایت په مرکزی برخه کې د هوایي عملیاتو په مرسته لګ تر لګه 21 وسلوال طالبان چې جګپوړي کمانډانان هم پکې دي وشلي. ملي امنیت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا وسلوال طالبان د روانو انتخاباتو د بهیر د ګډوډولو په مقصد د حملو د پلانولو د برابرولو په یو غونډه کې راټول شوي وو. وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. اخوا د 209 هم شاهین کلی اردو وایي چې د کندوز ولایت په کلایزال ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته کې شپږ سرتیري او وطن طالبان وژل شوي. د 209 هم شاهین کلی اردو ویان حنیف رضایی ازادي رډیو ته ویل چې جګړه پرون سهار وختي وروسته لاغه پیل شو چې طالبانو د سرحدي ځواکونو پر پوستو حمله وکړي. د ویل له بده مرغه د سرحدي ځواکونو شپږ سرتیري وژل شول او څلور نور ټپیان دي. نوموړي وویل چې د مقابل لوري هم اووه کسان وژل شوي او 11 ټپیان لري. په همدې حال کې د کندوز د ولایتي شورا یو غړي امرالدین ولي ویلي چې په قلیزال ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې د سرحدي ځواکونو 15 سرتیري وژل شوي. د ولایتي شورا بل غړي سید اسدالله ویلي چې په دې حمله کې د سرحدي ځواکونو 13 سرتیري هم ټپیان دي. خوشاین کلي اردو د ارقام ردوي. ولسمشر غنی د پنځشنبې په ورځ په کابل ښار کې یو نوی مسلخ چې چارواکي وایي معیاري او عصري دی پرانیست. ښاغلي غنی د کابل په شخور سیمه کې د دې مسلخ د پرانیستو پر مهال وویل دا مسلخ خلکو ته د دوامداره کاري فرصتونو په رامنځته کولو سربیره په یو ځل د 1500 وزو او پسونو همداراز د 100 غویانو د حلالولو او پروسس ظرفیت لري. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یاد شوی مسلخ د آسیایي پراختیایي بانک په مالي مرسته رغول شوی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقچی له درکه کېدل بوګنوونکي پیښه بللې او امریکایي څېړونکي په دې اړه په تحقیقاتو کې له ترکیه سره مرسته کوي. قاشقچی د اکتوبر په 2 وروسته لدی چې خپل ترکی نامزاد سره د واده د اړتیا وړ اسناد ترلاسه کولو لپاره په استانبول کې د سعودي کنسولګری ته نوت بیان نه دی لیدل شوی. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د دې اداره د دې قضیې په اړه ډېره جدي ده. ټرمپ زیاته کړه چې امریکایي څېړونکي له ترکیه او سعودي مامورینو سره په دې اړه په تحقیقاتو کې مرسته کوي. ریاض د ترکی چارواکو هغه ادعا رد کړې چې وایي خاشقچی په کنسولګری کې دننه وژل شوی. وایي خاشقچی کنسولګری ته له ننوتلو لنډه شېبه وروسته له هغې ودانۍ وتلې. ترکیې له سعودي چارواکو غوښتي چې د کنسولګری د امنیتي کمرو تصویرونه ورسره شریک کړي، خو سعودي ډیپلوماټان وایي هغه ورځ د دوی امنیتي کمرو کار نه کوي او غیر فعال وي. د اوکراین لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې د روسپلو بلتون پالو لخوا پلان شوي انتخابات نامشروع دي او له مسکو څخه غواړي چې تایید نه کړي. د اوکراین لپاره د امریکا ځانګړي استازي کورت وولکر تیره ورځ ازادۍ راډیو امریکا غږ له ګډې ټلویزیوني شبکې کرنټ ټایم سره په مرکه کې وویل موږ له روسیې غواړو د دې انتخاباتو ته اجازه ورنکړي. وروسته لدې چې د اوکراین د ختیز بلتون پالو مشر الکساندر زخارچینکو د دونیتس خار په یو کافی کې ووژل شو. بلتون پالو ژمنه وکړه چې دې سیمې د پارلمان او نوي مشر د غوره کولو په مقصد به انتخابات کوي. ولکر ویل د بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو کې مشروع موسې نشته او هغه ادارې وسلوالې ډلې چې فعالیت کوي د روسیې په مرسته جوړ شي. دا ارتودوکس کلیساګانو نړیوالې ټولنې منلې چې د اوکراین د ارتودوکس کلیسا خپلواکي په رسمیت وپیژني. په هغه غونډه کې چې د نړۍ د شاوخوا 300 میلیونه ارتودوکس عیسویانو د مشر لومړی بارتولومیا په مشرۍ په استانبول کې جوړه شوې وه پرېکړه وشوه چې د کیف ارتودوکس کلیسا ته د خپلواکي ورکړل شي. دا حکم چې د اوکراین کلیسا ته د روسیې د کلیسا له مدار څخه د وتلو رسمي اجازه تضمینوي په داسې حال کې ورکول کیږي چې د ارتودوکس عیسویانو په کلیسا کې ژور اختلاف راغلی. د اوکراین ولسمشر د قسطنطنیې د ارتودوکس کلیسا د ټولنې د اقدام هرکلی کړی خو د مسکو کلیسا دا پریکړه یوه فاجعه بللې ده. د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو ویل دا هغه څه چې موږ له ډېر وخت راهیسې ورته سترګه په لاره وو. او د روسیې د ارتودوکس کلیسا ویان پرون په یو ټلویزیوني مرکه کې ویل چې د قسطنطنیې مرکز د خپل ځان او ټولې نړۍ د ارتودوکس عیسویانو په اړه یوه ناوړه پریکړه وکړه. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیوونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. وابوري چې افغان حکومت اجرایی رئیس نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون وینا کوي. په شانګهای سازمان کې د ښاغلي عبدالله په ګډون د سیاسي چارو له کارپو سبحان مصبا سره زموږ همکار مرکه کړې ده. مرکه هم دراورو. په کابل کې پرون په یوه غونډه کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په انتخاباتو، سولې او ځینو نورو مسلو څرګندونې کړې دي. د دې غونډې حال هم درکوو. لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم درواورو. په سیمه او نړۍ کې به واورئ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقچی د لادرکه کېدو مشکوکه پیښه بوږنوونکې بللې. د ژوند رنګونه هم له یاده مه باسئ. د افغان حکومت اجرایی رئیس نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون او وینا کوي. عبدالله پرون د تاجکستان پلازمېنې دوشنبه ته ورسید. ښاغلی عبدالله د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې له پیلېدو مخکې پرون د تاجکستان له ولسمشر، د قرغیزستان له صدراعظم او د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې درورو.
تاجکستان نن د شانګهای د همکارۍ د سازمان د ولسمې غونډې کوربه دی. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله په دې غونډه کې د ګډون لپاره د پنجشنبې په ورځ د تاجکستان پلازمېنې دوشنبې ته ورسید. ښاغلی عبدالله دوشنبې ته له رسېدو وروسته لومړی د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره ولیدل. اجرایی رئیس له دې لیدنې وروسته خبریالانو ته وویل چې د ولسمشر رحمان پر ګڼو مسایلو او له هغې ډلې د کابل او دوشنبې ترمنځ د امنیتي همکاریو په اړه خبرې وکړې. دا سفر یو بل فرصت و څو د دواړو هیوادونو د اړیکو پر بیلابیلو اړخونو خبرې وکړو. ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان امن د تاجکستان امن ګڼي. موږ د ګډو ګواښونو پر وړاندې د مقابلې لپاره د امنیتي همکاریو او په اقتصادي، تعلیمي او فرهنګي برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د فرصتونو او امکاناتو په اړه هر اړخیزې خبرې درلودې. د قرغیزستان صدر اعظم محمد قلی ابوالقازیوف د حکومت له اجرایی رئیس ښاغلی عبدالله سره تر کتنې وروسته وویل افراطي فعالیتونه، تروریزم او د مخدرو موادو قاچاق د دواړو هیوادونو د ګټو پر ضد ګډ ګواښونه دي. ابوالقازیوف زیاته کړه چې هیواد یې د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې، د مخدرو موادو د قاچاق او د افراطي فعالیتونو پر وړاندې په مبارزه کې له افغانستان سره همکارۍ ته چمتو دی. اجرایی ریاست وایي چې ښاغلی عبدالله د هند د بهرنیو چارو له وزیرې سوشما سوراج سره په کتنه کې د افغانستان او هند د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا، د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو او د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. اجرایی ریاست په یو بیان کې وایي میرمن سوراج له افغانستان سره د هند د اقتصادي همکاریو د زیاتېدو په اړه خبرې وکړې او ویل چې هیواد یې د تروریزم پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره په څنګ کې ولاړ دی. د افغان حکومت اجرایی ریاست وی ښاغلی عبدالله بنن د شانګهای د همکاري د سازمان په 18مه غونډه کې په خپل وینا کې د تروریزم او مخدره موادو د قاچاق پر ضد د ګډې مبارزې د سیمه ییز همکاري او د سوکالۍ لپاره د سولې او ثبات د اړتیا او د سیمه ییز اتصال پر اهمیت خبرې وکړې. د شانګهای د همکاري سازمان په 2001 کال کې د چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا په امنیتي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې د څو اړخیزو همکاریو د پراختیا په مقصد رامنځته شو. هند او پاکستان په 2018 کال کې د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، خو افغانستان، ایران، بلاروس او منګولیا یې څارونکي غړي دي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي افغان هیئت باید د شانګهای په ناسته کې د افغانستان اوسنی تصویر په رښتینې بڼه وړاندې کړي. له دې ډلې سبحان مصباح زموږ همکار یوسف خان زدران سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې په همدې سازمان کې افغان پلاوی باید نړیوالو ته کوم پیغام وړاندې کړي. ښاغلی مصباح وایي
په شانګهای په غونډه کې د افغاني پلاوی د ګډون لپاره تر ټولو مهمه مسایل د افغانستان لپاره د منګ د امنیت بحث ده، ځکه هر څه یې را خراب کړي دي. یعنی د اجرایي رئیس نه د منګ هیله داده او په دې باور لرو په دې موضوع باندې به بحث کوي. د دې تر څنګه په سیاسي لحاظ باندې د انتخاباتو د تدبیر په درشل کې یو، په دې حکله به هم نړیوالو ته په شانګهای غونډو کم کوونکي دي دوی ته به اطمینان ورکوي چې انتخابات به د جرګې ولسوالۍ شورا لپاره په وخت او منظمه توګه مخته ځي، ځکه دا د موږ نړیوال اعتبار پورته. او د دې څنګه هغه اقتصادي پرمختګونه چې په ملي حالت په حکومت کې شوي دي، چې هغه د ابریشم موضوع ده، هغه چابهار موضوع ده، هغه دغه دهلی هوایی لیزونه چې کوم تغییرات راغلي دي د افغانستان په اقتصادي ډګر کې باندې به بحث کوي.
بلې مصباح صاحب، بل شکه دغه موضوعات ته دي چې نړیواله ټولنه هم غواړي چې د افغان لوري څخه واوري، ځکه اوس افغانستان د دوی لپاره هم په یو نوی ډول باندې مهم شوی دی. په دغه سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب موضوع تل مطرح شوی ده، اما ویل کېږي چې پاملرنه ورته نه ده شوې. فکر کوي دا به یو ځل بیا د بحث وړ موضوع وي؟
زه فکر کوم چې شانګهای هیوادونه تل غواړي چې افغانستان غړی شي، ولې د منګه کوچنۍ ستونزې دا داخلي کوم مشکلات چې موږ لرو دا یې عامل کېږي. د فساد شتون، قانون د نه حاکمیت، حکومتدارۍ عمده عامل. نو هغه د شانګهای هیوادونه پذیرین لري، هغوی دا وضعیت پاري او د دې په اساس بیا غړیتوب ورکړي. نو فکر کوم چې د غړیتوب لپاره به ستونزې لا هم اوسي.
نو دا معنی چې داخلي ستونزې د دې سبب ګرځي چلته بشپړ غړیتوب مونږ تر وانه خستل شو. بل موضوع مسباسه چې اجرایی ریاست ویاند ازادي رادیو ته ویلي دا چې اجرایی رئیس به د دغه ناستې ترڅنګ د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو، د بهرنیو چارو وزیرانو، د دوغو سره به هم جدا جدا کاته ولري، او دا د سیمې یو مهم هیوادونه دي. په داسې حال کې چې په سیمه کې بیلابیل نظرونه موجود دي، وخت نه وخت په یو نوی هیواد د ډلو ټپلو همدارنګ د مخالفینو د ملاتړ تورونه لګیږي، افغانستان ته څه ښایي چې څه ډول هغه صفایي ورکړي، په خاص ډول روسیې ته، ازبکستان ته، تاجکستان ته چې هغه ګاونډي هیوادونه دي؟
ګوري، تر ټولو مهمه د ډاکټر صاحب عبدالله لپاره دا ده هغه ډلې تپلې چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه کوي او هغه هیوادونه نو د دوی مشرانو ته لازمه صاحب عبدالله له خوانه په دې حکله بحث وشي، ترڅو دغه ډلې سفلې را ونلیږل شي. ځکه موږ تاسو سبا شاهدان یاستو چې د مختلفو هیوادونو ته چې د پاکستان له هیواده، د مرکزي میانه آسیا له خوانه او د ځینو نورو هیوادونو له خوانه موږ ډېر زیات کاغذ او دلته جنګونه کوي په افغانستان کې. د دوی د مخنیوي لپاره لازمه ده چې په جدي توګه د ډاکټر صاحب عبدالله له خوانه په دې جلساتو کې بحث وشي.
دوستانو، مرکه مو واورېده له سبحان مصباح سره، او په دې غږېده چې په شانګهای کې باید افغان هیئت چې د عبدالله په مشرۍ ګډون کوي په کومو مسلو له سیمې هیوادونو مشرانو سره خبرې وکړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او دوستانو اوس برای شدی ته چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي صفی الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
اکانومیک ټایمز روزپاڼې لیکلي نه څلوېښت فیصده امریکایان وایي چې امریکا متحده ایالتونه په افغانستان کې تر ډېره ناکامه شوی دی. د ورځپاڼې په لیکنه دا په واشنګټن کې د پیو په نوم د یو څېړندوی مرکز د سروې نتیجه ده. دا سروې ښیي له هغو کسانو سره چې مرکې ورسره شوي 15 فیصده په دې باور دي چې امریکا په افغانستان کې بریالۍ ده. اکانومیک ټایمز روزپاڼه د پیو څېړندوی مرکز په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په اړه په 2014 او 2015 کلونو کې تر ډېره پورې نظریات منفي وو. په 2009 او 2010 کلونو کې دا پوښتنه مطرح وه چې آیا امریکا به خپلو اهدافو ته ورسیږي. د اکانومیک ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې وړاندې راغلي چې هغه وخت د اکثرو خلکو ځواب دا و چې هو، امریکا به بریالۍ شي. ورځپاڼې لیکي نن ورځ کم شمېر امریکایان په دې باور دي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور یوه سمه پرېکړه وه. په مقاله کې راغلي چې هم جمهوري غوښتونکي او هم ډیموکراتان له دې نظره اوس کم ملاتړ کوي. د پیو څېړندوی مرکز په حواله پخوا به جمهوري غوښتونکي د ډیموکراتانو په نسبت په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د پرېکړې ملاتړ کاوه. آیا امریکا متحده ایالتونه د عراق او افغانستان جګړه هیروي؟ دا د باسن ګلوب خبرونې د یو مطلب عنوان دی. په مطلب کې راغلی چې امریکا 19 کاله مخکې افغانستان ته لاړه او دغه هیواد د بیا رغونې په چارو کې 1.6 میلیارد ډالر مصرف کړل. خو د خبرونې په لیکنه د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د مرستې پر سر د څار اداره سیګار دغه پیسو د ډیری برخې د چور او تالان کېدو په اړه معلومات ترلاسه کړي. وړاندې لولو زیات اندازه پیسې چې د افغانستان بیا رغونې ته بیل شوې وي تر ډیره د جګړې د لمن د پراخېدو، د فساد زیاتوالي او له ترهګرو د ملاتړ په غښتلي کولو لګېدلي. د باسن ګلوب په لیکنه د دې ترڅنګ د امریکا سیاسي مشرانو د افغانستان او عراق د جګړو په اړه چوپتیا غوره کړې ده. باسن ګلوب لیکي جنرال جان نیکلسن چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو مشر و په تیرو 6 میاشتو کې یو وار هم د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره نه و لیدلي. د خبرونې په لیکنه افغانستان او عراق په بې ثباته حالت کې پاتې دي. افغان حکومت په ډیرو سیمو کې په سختو جګړو بوخت دی. باسن ګلوب په پای کې لیکي لکونه ملکیان وژل شوي او میلیونونه نور د دغو جګړو له امله بې ځایه شوي دي.
په کابل کې د مایسم یا د ملي یووالي د سترې مجموعې په نوم سیاسي خوځښت خپل موجودیت اعلان کړ. حزب اسلامي، مهازی ملي، افغان ملت او ځینو نورو ګوندونو استازي او سیاسي زیری په دغه مجموعه کې سره یوځای شوي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي مایسم به په هیواد کې د مهمو پرېکړو د مرجع تشه ډکه کړي. محمد حدیث پردي په اړه له کابل رپورټ لري.
په افغانستان کې د سیاسي خوځښتونو د رامنځته کېدو په دوام د پنځشنبه په ورځ د ملي اووالي د سترې مجموعې په نوم خوځښت خپل موجودیت اعلان کړ. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې دغه مجموعې له بنسټګرو څخه دی وایي یا د مجموعه به د جګړې د پای ته رسېدو، د سولې لپاره د یوې بې طرفه شورا د جوړېدو، د موقت حکومت رامنځته کېدو او یو منتخب حکومت ته د واک په لیږد خپل مهم رول ولوبوي.
هدف یې فقط دا ده چې دا اغېزمن شخصیتونه راټول شي. موږ د تصمیم یو مختدر مرجع له خلا او تشه سره مخامخ. پارلمان مو داسې مرجع نه ده، عبادت ملي حکومت کابینه دا مرجع نه ده. موږ داسې مرجع نه لرو چې د ملت اکثریت دغه تشه ودرېږي او پرېکړې د هغوی له حمایت نه برخمن دي.
په ورته وخت کې ښاغلي حکمتیار په حکومت د راتلونکو انتخاباتو د ناسم مدیریت له کبله هم جدي انتقادونه وکړل او بې معنا لوبه یې وبلله. د مایسم په نامه سیاسي مجموعه په داسې حال کې خپل موجودیت اعلانوي چې تر دې وړاندې ځینو نورو سیاسي جریانونو هم خپل موجودیت اعلان کړی. خو د چارو کتونکي بیا وایي ډیری دغه سیاسي جریانونه د انتخاباتو په رانږدې کېدو ځکه د موجودیت اعلان کوي چې شخصي ګټې خوندي شي. د افغانستان د ژغورنې ائتلاف، د افغانستان لوی ملي ائتلاف او ځینې نور سیاسي جریانونو په وروستیو کې د رامنځته کېدو دو فعالیت اعلان کړی. کچا میادو ائتلافونو سیاسي جریانونو در رامنځته کېدو هدف له کړکېچ څخه د افغانستان وتل او د ملي ګټو خوندیتوب په ګوته کوي. خو باور دا دی چې دغه ائتلافونه تر ملي ګټو خپلو ګټو ته ډیره ترجیح ورکوي. له دې ټولو سره سره د مهازی ملي ګوند مشر سید حامد ګیلانی بیا وایي په یو ټغر د غیزمنو شخصیتونو له راټولېدو پرته په افغانستان کې د جګړې پای ته رسیدل ممکن نه دي.
آن چې در مخ داریم انشاءالله من حیث فرد و من حیث یک مجموعه کوشش خواهی کردیم که در این ابتکار بزرگ سهیم بمانیم و تمام صفوف مطرح را و صاحب اثر را که میشناسیم در یک محور بزرگ برای نجات کشور بسیج بکنیم تا خدا سره ما رحم کنه.
دی وی هر څه چې مو په وس کې وی موږ به د اخیسمونو شخصیتونو او جریانونو د یوځای کېدو او په یو محور د راټولېدو په برخه کې وکړو، تر څو افغانستان له اوسني کړکېچ څخه وژغورو. په ورته وخت کې د افغان ملت ګوند مشر سنګل شهزاد بیا د یادې مجموعې د اعلانېدو په غونډه کې وویل چې که سیاسي شخصیتونه او جریانونه له ځنډ پرته د جګړې د پای ته رسېدو لپاره لاس په کار نه شي، حالات به تر دې هم ترینګلی شي.
دوستانو، په کابل کې مو د یو سیاسي مجمع د جوړېدو په اړه رپورټ واورېدل. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د تبلیغیانو ترمنځ د شخړې به مو کله نه وي اورېدلې. دوی ډېر کله آرام او بې جنجاله خلک معلومېږي، خو په خوست کې د تبلیغیانو دوه ډلې سره په جنجال اوښتې. دا چې ولې، له خوست څخه نجیب الله خیل پرې رپورټ راکړي.
د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د تبلیغي اجتماع په مخالفت کې هغه شمېر تبلیغیانو چې په دیني تبلیغ کې د پاکستان د رایونی د مشرانو په ترتیب فعالیت لري، د خوست ګردیز عمومي سړک تړلی او ګاډو ته یې تر ماښامه ورباندې د تګ او راتګ اجازه نه ورکوله. په خوست کې تبلیغیان له نږدې دو کلونو راهیسې په دوو ډلو ویشل شوي. یوه ډله د پاکستان د رایون مرکز او یوه بله ډله د افغانستان د جلال آباد د تبلیغي مرکز په لارښوونه او ترتیب تبلیغي فعالیتونه کوي. د پاکستان ترتیب تړیل تبلیغیان وایي چې ځایي ادارې او نورو مشایخو پریکړه کړې چې سږ کال به په خوست کې تبلیغي اجتماع نه کوي. خو د افغانستان د ترتیب والا تبلیغیان وایي چې دا خپل هیواد دی او د دې هیواد د نورو وګړو په شان دوی هم حق لري چې اجتماع جوړ کړي. د جلال آباد د تبلیغي مرکز یو تن مشر عبدالله وایي:
زمونږ ارزاره چې زمونږ اجتماع چې کوم زمونږ قانوني حق دی، په دې کې مونږ مونږ کوو اجتماع څه ته وایي؟ خلک مانده د راجم کوو حضور ته کوو. ګوره 200 جلسې نن کېږي پارلمان د پاره، هر سړی حق لري کې نه دي. زه تبلیغي جلسې حق نه لرم چې نه یې حکومت هم دی مانه کینی، قماندانی دی مانه کینی، استخبارات دی مانه کینی، چې زما عبادت نشي کولای، د افغانیت افغانانو سپورټ نشي کولای، افغانان دې نه تنګي. چورو موږ بهر ولایت کې افغانان مراکز لرو، د جلال آباد مرکز ماتحت دي. خپل جماعتونه موږ راجم کوو جلال آباد کې، په ملک کې تقسیمو د جماعتونو راجم کوي پنجاب ته لیږي.
د ګلداد شاه په نوم یو بل خوستی تبلیغي وای
چې کله افغانستان آزاد شو موږ دلته تبلیغي کور شروع کړو، په ولایتو وګرځېدو او موږ مرکزونه جوړ کړل. موږ نو الحمدلله اجتماعونه شروع کړې. موږ بچا سره په چیز دوانه دو مونږ به دادین کور بیا کو اسار په ورکول به کو چې څوک به وایي که څوک پری وایي.
بل خو هغه تبلیغیان چې د پاکستان د رایون مرکز په ترتیب فعالیت لري وایي چې دوی په خوست کې د اجتماع جوړېدو ته اجازه نه ورکوي. د محمد سلطان په نوم یو تبلیغي امیر وایي:
میږي چې اجتماع ته کته اجازه نه ورکو، که تپک مشتک پوشو که اره پوشو چه واسمو واشو زکه چه گیز ملوس پوی چو که بیا دار شخصی کم پرستهی که و که چه ماوین سایبی که یه ولی سایب که لیار بوبن دوو تبلیغ بوبسو که علما بپر جمع که چه دای پرده لون دو که چه میک تا پتشتا چه دا خانی پیو ندی.
در رسول بادشاه پونم یو بل تبلیغی هم وای چه زایی داری دوی تا واق ندهی نیوالای
خالی دای پینزه میلتا سڑک بان کرد، دا غام و میلیار بان کرد، دی حکومت اجازت ویر کرد، دی علما و پا پیسلانه او بطیره کرد، دی حجا کپ و پا پیسلانه اتیره کرد، امیک پریود سیگنه وری دای پریود با پینزه میلتا که وری دو مرکز وی تخلوص کرد، شای وی تخلوص کرد.
بل دوری تا دی خوز خاروسی دون که دی سڑکونو اولا رو بنده دل خکار نبودی اوایی چه او مخالکو تا باید تکلیف ور نکرل شد.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ولسمشر ترامپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقشي د لادره کېدو مشکوکه پیښه بوږنوونکي بللې. ویلي دي چې امریکایي څېړونکي د دې قضیې په اړه تحقیقاتو کې له ترکیه سره مرسته کوي. نور تفصیل له احمد تکل نه اورو.
ولسمشر ډونالډ ترامپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقشي د لادره کېدو مشکوکه پیښه بوږنوونکي بللې او ویلي دي چې امریکایي څېړونکي د دې قضیې په اړه په تحقیقاتو کې له ترکیه سره مرسته کوي. قاشقشي د اکتوبر په 2 نیټه ورسته له دې چې له خپلې ترکۍ نجل سره د واده لپاره د اړتیا وړ اسنادو د ترلاسه کولو په مقصد په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ننوت، تر دې دمه بیا نه دی لیدل شوی. ولسمشر ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د ده اداره د دې قضیې په اړه ډېره جدي ده. ترامپ زیاته کړه چې امریکایي څېړونکي له ترکیې او سعودي مامورینو سره د تحقیقاتو په برخه کې مرسته کوي.
We're looking at it very strongly. We'll be having a report out soon. We're working with Turkey.
موږ د قضیه په ډیر جدیت سره ګورو او په عربی ډیر ژر خپل راپور برابر کړو. موږ له ترکیه او سعودي عربستان سره په ګډه کار کوو. هغه څه چې پیښ شول بګنوون کیو. ریاض د ترکی چارواکو هغه اداوی ردوی چې وای قاشقچی په کنسولګری کې دننه وژل شوی او وای چې قاشقچی کنسولګری ته لننوتو لنډه شیبه وروسته له هغه ځایه وتلی و. ترکیه له سعودي چارواکو غوښتي دي چې د کنسولګری د امنیتي کمرو تصویرونه ورسره شریک کړي، خو سعودي ډیپلوماتان وایي چې په هغه ورځ د دوی امنیتي کمرو کار نه کاوه او غیر فعالې وې. د راپورونو له مخې ترکی چارواکو اوس اجازه ترلاسه کړې ده چې د سعودي کنسولګری وپلټي، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سره ټکو ته. دا دوستانه هم شاهین خولي وردوای د کندوز ولایت په قلیزال ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو وسلوالو مخالفانو ترمنځ پنخته کې شپږ سرتیری او وطنه طالبان وژل شوی دي. دا میدان وردګو چارواکی وایي د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې پوځي عملیاتو په ترڅ کې ولس وسلوال طالبان چې 15 قمندانان هم پکې شامل دي وژل شوی. ولسمشر اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ په کابل ښار کې یو نوی مسلخ پرانیست چې چارواکی وایي معیاري او اسري دي. ولسمشر ډونالد ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقچی له درک کېدل بوګنونکي پیښه بللې او وایي امریکایي څېړونکي به په دې اړه تحقیقاتو کې له ترکیه سره مرسته وکړي. د اوکراین لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو لخوا پلان شوي انتخابات نامشروع دي او له مسکو څخه غواړي چې تایید یې نه کړي. او د ارتودوکس کلیساګانو نړیوالې ټولنې منلې ده چې د اوکراین د ارتودوکس کلیسا خپلواکي په رسمیت پیژني. دوستانو تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ومومئ، پیدا یې کړئ او ویلولئ. تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. دا زموږ نیم ساعته خبری مجله وه. د دې نیم ساعته خبری مجلې پای ته رسیدلې یو. مخکې له دې نه چې زما بل همکار آرش همایون راشي او بل نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کړي، پام وکړئ د ژوند رنګونو ته.
دا ژوند رنگونه.
روبینا همدرد د افغان خزو د شبکې غړي کو وی چې د افغان خزو شبکې څو کال کې چې فعالیت کوي.
ډیر زیات مننه. د افغان خزو شبکې خدانه نه دوا وشت کله په خو د پاکستان په پیښور کې کله چې د افغانستان د نخوال لواجن ټول خلق ماجر شوی او فعال خزو یې بنسټ کې خود او په 2000 کال کې بیا زیدیس کال کابل ته راغله او فعالیت یې شروع کړ چې اوس د خدای په فضل او کومک د هیواد په اتو زونونو کې چې د کابل په شمول دی دفترونه لرو او په نورو ولایتونو کې هم انفرادي غړي زموږ شته او فعال دي چې ضرورت چې هغوی نه مرسته غواړو. خلاصه په ټولو ولایتونو کې اوس فعالیت لرو.
ډیری فعالیتونه مو په کومه برخه کې دي او هغه ښځې چې زیانمنې شوې وي یا قرباني وي د هغوی لپاره ستاسې کار څنګه دی؟
موږ خو یوه ښځه کو چېرته د تاوتریخوالي له وجې قرباني کېږي هغه قضیې ته هم رسیدګي کړو. او نور تاسو چې کوم برخو کې څه فعالیتونه کړو؟ اصلا د افغان خز شبکه چې دا ډېر لوی کار وکړي ښځو دپاره مصروفه ده. مثلا د رهبرۍ په سطحه د دوی شمولیت او سیاسي ګډون، همدارنګه د سولې او امنیت په برخه کې د ښځو سیاسي ګډون او فعاله ګډونې، او د ښځو ټولنیز مسؤلیت او قانوني او حقوقي مسؤلیت. دغه درې زموږ ستراتیژیک اولویتونه هم دي یا لومړیتوبونه دي چې موږ د دې په اساس د تخیې همکاري عدالت غوښتنه کوو. نن صحیح ده چې موږ په انفرادي توګه قضیو ته هم رسیدګي کړو، خو د دې تر څنګ لویو کارونو کې هم غواړو چې ښځې په رهبرۍ کې شمولي اوسي تر څو د پاس ځای نه هر څه سم شي. ښځې په څلنوالی او قضا وکوي چې موږ دا کار چې کړی لاسته راوړنې لرو او لیدلې مو ده چې دا ډېر اغېزمن فعالیتونه.
خپله د ښځو دغه شبکه چې د دوی مالي ملاتړي څوک دي، تاسو سره څوک مرسته کوي؟
هغه خو چې زموږ مالي ملاتړي څوک دي دا ډېره مربوط کېږي زموږ پروګرام برخې پورې. خو په ټوله کې ویلی شو چې زموږ مالي ملاتړي بهرنۍ ټولنې دي، سفارتونه ده.
کومې انجوګانې چې تاسو سره ثب دي او سل دېرش انجوګانې چې د ښځو دي، دا څنګه تاسو پرې نظارت لرئ که نه؟
والله موږ دا حق نه لرو چې هغوی په دننیو کارونو کې موږ لاسوانه وکړو. مثلا پختنی وکړو یادم یعنی کوم مسلیتونه چې هغو ته راجع کېږي کوم چې مونږ ته راجع کېږي هغه متفاوته دي نسبت دې ته چې مونږ وایو چې نظارت قربان دې ولرو یا نه. نظارت پکې نه دی مګر هغوی شبکه حمایت کوي مونږ هغوی حمایت کوو او دغه دی بیا کومه پوښتنه معیارونه تاسو سره شریکولی شو. ډېره مننه، هیله کوم ستاسو نه.